دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیو بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو د دې ترڅنګ له تاسې څخه ستاسو د سیمې تازه حال هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ او سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. سپینه ماڼۍ او د ناټو چارواکي وایي له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیل کړي. د بنو انتظامیه وایي حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره موافقې ته ژمن دی او د څلورو هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو گرفتاری هڅې کوي. او په اسرائیلو کې د یهودانو د یوې مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمیر چارواکو ویلي چې له افغانستان د سرتیرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې مهال کړې چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن روانه میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11 به له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، او په دې توګه یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د پوځیانو ایستلو لپاره د مې لومړۍ نیټه تاکلې موده تر څلورو میاشتو وځنډوله. د بایدن تر اعلان وروسته د ناټو متحدان هم د غوڅ ملاتړ تر ماموریت لاندې د بهرنیو سرتیرو پر ایستلو سلا شول. د سپینې ماڼۍ پرونی اعلان د تیرې اونۍ په پای کې د پوځیانو د وتلو عمل پیلېدو په اړه د یو لوړپوړي امریکایي جنرال وینا تاییدوي. د سی این این ټلویزیون په وینا شاوخوا سل سرتیري او پوځي سامان په الوتکه کې لیږدول شوي. د فرانسې خبري اژانس د ناټو د یو چارواکي چې نوم یې نه دی خوولی له خولې ویلي چې د هغه ائتلاف سرتیرو هم له افغانستانه وتل پیل کړي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې 9600 پوځیان لري. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د طالبانو په زیاتېدونکو بریدونو کې تر سلو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د بنو انتظامیه وایي د خیبر پختونخوا حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره موافقې ته ژمن دی. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال راډیو ته ویل چې چارواکو پرون د ډیویژن د کمشنر په دفتر کې د جانیخیلو له مشرانو سره جرګه وکړه او هغوی یې د سیمې امنیت په ګډون له حکومتي اقداماتو خبر کړل.
کمشنر بنو ډویژن جانی خیلو ته یقین ورکړ چې حکومت ورسره کومه معاهده کړې سل فیصد به په عمل کیږي. مشرانو ته د معاهدې یو یو شک واوراو او تر اوسه چې کوم اقدامات شوي په هغه خبر کړل.
نیازی وویل چارواکو مشرانو ته ویل چې په خپلو کې تر مشورو وروسته حکومت له ضروریاتو خبر کړي چې ورته پرمختیایي چارې پیل کړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د سیمې مشرانو تور پورې کړی چې حکومت ورسره د څلورو هلکانو تر وژنې وروسته کړې وعدې نه پوره کوي. خو نیازی وایي حکومت وار له مخه د وژل شویو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړي. د ده په خبره انتظامیه د هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې هم کوي. د جانیخیلو مشرانو مشال راډیو ته ویل چې په جرګه کې حکومتي ډاډ مطمئن کړي. 13 میاشت د جانیخیلو اوسیدونکو د سیمې د څلورو هلکانو مړو موندل کېدو پر ضد پرلت پیل کړ او له حکومت د وژونکو د گرفتارۍ له وسلوالو څخه د سیمې پاکولو او پرمختیایي چارو غوښتنې وکړې. حکومت د مارچ پر 9 د جانیخیلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه چې ورسره سم هغوی پرلت وځنډاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم تر څرګندونو وروسته په سعودي عرب کې د سفیر او د سفارت شپږو کارکوونکو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. د وزارت وایي زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویل پر ریاض کې سفیر راجا علي اجاز وار له مخه هیواد ته ستون شوی دی او د سفارت شپږ نور کارکوونکي هیواد ته وربلل دي. په سعودي عرب کې د پاکستان سفارت پر دې موضوع څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانیانو د سفارت پر عملي تور پورې کړی و چې د کارونو په بدل کې ورڅخه پیسې اخلي. وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې تحقیقات پیلوي او د تورونو ثابتېدو په نتیجه کې به د ذمهوارو کسانو خلاف اقدام کوي. چودري په بیان کې زیاته کړې چې یو لوړپوړي کمیټي د تورونو پلټنې کوي. له حکومتي شمیرو سره سم په سعودي عرب کې شاوخوا 6 لک پاکستانیان اوسي چې زیاتره یې مزدوري کوي. د اسرایلو په شمال کې د یهودانو په مذهبي میله کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د هغه هیواد د ژغورنې عمومي ادارې مګین دوید ادوم نن وویل په پیښه کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي چې پکې تر شلو زیات کسانو روغتیایي حالت خراب دی. د پیښې لامل په اړه زدو نقیس رپورټونه دي. هارتس ورځپاڼې د پولیسو لخوا ویلي چې پیښه پر پوړیو د خلکو د خوېدو او ورختای له وجې شوې. لومړنۍ رپورټونه ویلي ول چې پیښه د خلکو پر ډلې د دریض پریوتو له وجې شوې. د ټولنیزو رسنیو په ویډیوګانو کې د ټیل ماټیل پیلېدو پر وخت ډلې ډلې خلک او ګډوډي ښکاري. په یو ویډیو کې پر ځمکه قطار مړي پراته خول شوي. دا پیښه بیګا نیمه شپه پر داسې مهال شوې چې زرګونه راسخ العقیده یهودان د دویمې پیړۍ یو صوفي یهود مشر په درناوي د کلنۍ میلې لمانځلو لپاره د هرمون غره ته ختلي ول. دا په اسرائیلو کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په مخه د شاوخوا ټولو محدودیتونو تر ختمېدو وروسته لومړی قانوني مذهبي غونډه وه. حکومت د واکسینو تر پراخ پروګرام عملي کولو وروسته بندیزونه ختم کړي دي، خو روغتیایي چارواکو د دې ډول لویو غونډو په اړه خبرداری ورکړی وو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. د دې غړې لومړی موضوع ته ورزو. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستان د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړپوړی امریکایي جنرال هم ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیل کړي. سی این این ټلویزیون خبر ورکړی چې شاوخوا سل امریکایي پوځیان په یو الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس هم د یو چارواکي لخوا ویلي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرنی سرتیری پر داسې مهال افغانستان وزي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات شوي دي. فریبا ظاهر معلومات لري.
سپین ماڼۍ پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل، او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال کړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناټو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي، او دا ایستل پیل شول. د ناټو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی، او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړسي خود دقیق وخت په اړه یې د جزئیات لور کولو ډاډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړان دی اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید لدې هواد ووزی.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانی ورسته اوس یې وخت را رسیدلې چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړي پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورونیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوغ اندیشنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوې دي. د ټپوینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چبان دي 318 کیلومتر ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمې پر ورځ ویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینې نه سي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگتن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 310 میلیون یورو چې د 500 میلیون ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو د جانی خیلو مشرانو پرون د بنو ډیویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړي. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال راډیو ته ویل حکومت له جانی خیلو سره کړي موافقې ته ژمن دی. حکومت تر هغه وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړې وه چې په مارچ کې په سیمه کې د څلورو ځوانو هلکانو مړی وموندل شول او د جانی خیلو اوسیدونکو احتجاجي پرلت پیل کړ. نیازی ویل حکومت د وژلیو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړې او د هغوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې کوي. د سیمې مشران وایي په پرونی جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړی دی. دا جرګه پر داسې مهال شوې چې د جانی خیلو سیمې مشرانو تور پورې کړی و چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نور معلومات لبنو څخه عمر وزیر راکوي.
تیره ورځ کمشنر بنو ډویژن شوکت علی یوسفزی دفتر کې د جانی خیلو مشرانو او حکومت ترمنځ پرلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جانی خیلو سره حکومت لاړخه شوې ژمنې او وعدې تکمیل دی. ډیپټی کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جانی خیلو سره شوې ژمنې ټولې سرته ورسی. د معاهده لاندې جانی خیلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوی. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آی ټی کار پیل کړی او پرمختګ شوی. ډیپټی کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل
کمشنر بنو ڈویژن نے جانی خیل قوم کے مشران کو یقین دلایا کہ حکومت نے قوم کے ساتھ
کمشنر بنو ڈویژن جانی خیل ہوتا یقین ورکڑ چہ حکومت ورسر کم معاہدہ کڑے سلفی صدا با پہ عمل کی جی مشران ہوتا ہے معاہدے یو یو شیک وابراو او تروسا چہ کم اقدامات شوی پاگے مشران خبر کڑل. دا جرگے مشران ہوتا دعو ویل شول چه خپلا کې نه سلام مشورې پس د جنی خیل سیمه ضرورت په ګوته کړای چې ترکیاتی پیکیج تیار کړل شي. د جلسو سره مسائل په ګوته کیږي او جرګو کې مسائل حل کیږي. مشران مطمئن ول او وی ویل چې حکومت او انتظامیه سره به د جرګو سلسله دوامدار ساتي. د جنی خیل یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لخپلو ګیلو مانو خبر کړ
چې مو فیصله شوې و په باندې لکه مطلب دی چې موږ وختن په وخت باندې جرګې کولې خو نن چې کومه جرګه وشو دا غډره موږ مطمئن شولې چې مو فیصله شوې دو دغه چې خو وګیراله کاونټر سن کړې دو کمشنر ته څه خاطه چې مالی سی لکه مطلب دی چې دغه نه کسی نشته وکړي برابر دی چې کومې ټیم کړای دی چې دغه را سمې زه دا قدم مخصای دی
دا مارچ په میاشت کې جانی خیلو کې سلور ځوانانو مړی موندل شوی ول چې په ځای ول سات ورځې پرلت وکړ. په نهمه ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړل شو. خو دا هغې پس جانی خیلو مشرانو په یوه بله جرګه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګنی ورسره شوې ژمنې عملي کېږي نه. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر سرګندونو وروسته له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخاني شپک کارکونکو هیواد ته وربللی. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان پرون ویل په سعودي عرب کې پاکستاني وګړو پر سفارتخاني د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوري کړي چې د یې پلټنی کوي. سفیر راجا علی اجاز یا د سفارت کارکونکو د دې تور پاړه سن دی ویلي خو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو لوړپوړی کمیټي به د دې موضوع تحقیقات کوي. سراج زهیر تفصیل لري.
د اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اجاز سره د نور شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوې سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبره په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانه پر ضد شکایتونه درج کړي وو نو ځکه یې د سفارتخانه غړي واپس را بللې دي. د دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانستې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي نوی لکه پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې را لیږي چې ور سره د هیواد اقتصاد ښه شوي. خود په ځینې ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شن خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره د خبر شوی چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اغستل کیږي په کوم چې یې اکشن اغسته او د سفیر او د نورې عملی پر ضد د پلټنو حکم ور کړی.
چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبسی نے
پتہ لگے دلی دے چی پا سعودی عرب کی زمین سفارت خانے لے چی دا پاکستانیان کم خدمت کول پکار وو کم خیال ساتل پکار وو اغی نہ دے کرے نو پرون ما پدی انکوائری جوڑا کرے دا سفیر پورا پولا پلٹنی کوم او چی دا دی انکوائری نتیجہ راشی او سوک ذمہ وار وختل او چا زمین دا مزدورانو سم راہنمائی نہ دا کرے دا ہاغ ٹول پر ضد کاروائی کوم
ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا.
بل پلو پا سعودی عرب کے میشت پاکستانیان وائی دوی دا وزیر اعظم پدی اقدام خوشحال دی زکہ چی دوی سعودی عرب کی لڈی رستن سره مخامخ دی. د چغرزو سیدون کې نقیب الله یوسف زے چې د سعودی عرب پر ریاض کې مزدوری کوي مشال ریډیو ته وی باید چې پاکستان د سعودی عرب سره د دوی په مشکلاتو خبري وکړي.
پکار د چیت کم سفیر دی پر ریاض کې دا و خلاف چې کم کاروي له دغه خبري تحقیق دی وکړي شي په غوي باندې چې کم الزام لګیدل چې یا دوی پیسې علي قدم رده چې کار خپل ټیک نه کوي. په تیر کال چې کم دلته کې کوم سختي په مسافر باندې راغلی وي کم مسافر چې وطنوال چې زمون دلته کې پات شي وي په گاڑو کې پراتونو د غوي تپوس غوي نه کو په وخت او دلته کې نور هم دنیا ستونزې د دې مسافرو پیسې په سعودي قامي ختمې نه تپوس نشته.
د سرکاري شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې شپږ وشت لکو پوری پاکستانیان کاروبارونه نوکری او یا مزدوري کوي.
اوریدونکو که غواړي چې به له خندو زنده زموږ ټولو خبرونو شننو تفسیرو او ویډیوګانو ته لاسرسي ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د مشال رادیو اپلیکیشن تاسو له اپ سٹور او له ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. د پاکستان له لوري له ایران سره د پولې له تړلو راهیسې دواړو خواو ته هغه زرګونه ډریوران گیر پاتې دي چې تیل قاچاقوي. دوی له ایران پاکستان ته په ناقانونه توګه تیل وړي چې یو خطرناک کار دی خو د دوی د پیسو ګټلو یوازینی وسیله هم ده. په دوی کې زیاتره ډریوران بلوچستان دي چې د پاکستان د بلوچستان او د ایران د بلوچستان سیستان اوسیدونکي دي. اوس مهال بند پاتې ډریوران خواړه اوبه نه لري او په سخته ګرمۍ کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د چارو پوهان پر پوله د بشري بحران پیدا کېدو ویره څرګندوي. د بلوچستان د حکومت ویاند رسنیو ته ویلي د مسالې د هواري هڅې کوي. ملیحا میرزاده تفصیل لري.
عبدالحلیم بلوچ یو له هغو زرګونو گاڑو چلونکو څخه دی چې د روزګار ذریعه د ایران د جنوب ختی سیمې نه د پاکستان جنوب غربي علاقې ته بغیر قانوني ډول تیل قاچاقول دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد پر سرحدي سیمه د 9.5 کیلومتره پورې اغزن تار لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو داسې ډرایوران په منځ لاره کې ګیر پاتې دي. له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلی دی چې اوس یې د معاش ذریعه ختمه شوه. د عبدالحلیم بلوچ ترڅنګ زرګونه نور ډرایوران د اپریل له پیل راهیسې د نوانو او ابتوی په لرې پرتو کلیوالو شاته پاتې سیمو کې ګیر دي. هغه وایي چې د یو 45 کلن ډرایور فضل سبزل مړینه ډیره بوګنوونکې وه. هغه په سارا کې د تندې له امله مړ شو. بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې سبزل ډیر ناجوړ و، هغه تر 10 گھنٹو اوبه پیدا نه کړل شوې او تندې مړ کړ. د بلوچ په خبره پخپله پر هغو اوبو گزاره کوي چې ډیزل پکې ورګډ شوي دي. هغه وویل چې تر دوه اونو زیاته موده وشوه چې د غلطه ګیر پاتې دی او مجبوره دی چې تر شین اسمان لاندې په سور نور کې وده شي. بلوچ وایي چې خوراک، پاکې اوبه او غسل خانه نه لري. اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوچو ډرایورانو وژنې په سر د ورځو لپاره مظاهرې وشوې. په سرحدي سیمه کې په زرګونو کسان ګیر پاتې دي او پاکستان هغلته د اغزن تار لګولو په اړه وایي چې هیواد له وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره دا کار ضروري دی. د عبدالحلیم بلوچ په ګډون نور په زرګونو نصیب بلوچان چې د بلوچستان او سیستان بلوچستان سره تعلق لري په دواړو هیوادونو کې د روزګار د نشوالي له امله په غیر قانوني ډول یې د تیلو قاچاقولو ته مخه کړې ده. دغه دواړه سیمې په معدنیاتو او قدرتي وسایلو شتمنی دي او تجارتي او بحري لارې هم لري، خو بیا هم د بلوچانو اکثریت لرونکي دغه علاقې د ملک غریب ترینې هغه دي. د سبزل د کورنۍ یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه په کور کې د ګټې یوازینی ذریعه وه. هغه غوښتل چې خپلو بچو ته ښه ژوند ورکړي، نو ځکه یې له خطره ډک دغه کار کوو. د سبزل شاته پنځه لوڼه او یو زوی پاتې دي. د هغه خپل وویل چې کار ته تر تللو مخکې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې سایکل او د اختر جامې به ورته اخلي. اوس یې زوی په بیا بیا د پلار پوښتنه کوي. په عین حال کې په چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. له ایران سره نږدې د بلوچستان په تربت ضلع کې د سرحد سوداګریز اتحادیې جنرل سیکرټري ګلزار دوست مشال ریډیو ته وویل چې څلور ډرایوران مړه شوي او ښایي دغه شمېر زیات شي. د هغه په خبره مخکې یې کله هم داسې حال نه و لیدلې. دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه پوله بې له څه خبرداري وتړل شوه، نو په زرګونو ډرایورانو سره خوراکي سامان په ختمېدو دی او خوبونه یې خراب دي. په گوادر کې یو خبریال بهرام بلوچ وایي چې ځایي اوسیدونکي د نورو کسانو د مړینې یره لري. دا هغه په خبره په کیچ، پنجګور او گوادر کې تر لسو زرو زیات ډرایوران د پولې دواړو خواوو ترمنځ کېر پاتې دي. دا د بلوچستان هغه ضلع دي چې له ایران سره مشترکه سرحد لري. دا بلوچ په خبره له هغوی سره خوراک نشته، د تودوخې درجه هم ډېره ده او بې یارو مددګار دي. دی وایي چې د حکومت کار هم سست دی. هغه وویل چې انتظامیه اوس خلک پرېږدي چې ګیر پاتې کسانو ته خوراک او اوبه وروړي، خو بیا تړل شوو سړکونو او لارو د مرستې او ژغورنې کار سخت کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره د مسلسل رابطو د هڅو باوجود نوموړي جواب ورنکړو. خو وروسته یې په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د مسلې د حل کوشش کوي او چې څه هم مخې ته راځي له رسنو سره به یې شریکوي. شاهوانی وویل چې دوی له مرکزي حکومت سره د مسلې د حل په اړه خبرې کوي. د کیچ مرستیال کمشنر او یو لوړ پوړي حکومتي بیوروکراټ حسین جان بلوچ وویل چې دوی له ګیرو شوو کسانو سره مرسته کوي. نوموړي تیرونه په یو بیان کې وویل چې انتظامیه ګیرو شوو سلګونو ډرایورانو ته مرسته رسولې ده. دا بیان نوموړي یو تړل شوي سرحد ته تر دورې وروسته ورکړ. خو بیا عبدالحلیم بلوچ وایي چې د حسین جان بلوچ د اپریل 13 دورې پس هم په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی. هغه وویل که دوی د مظاهرې کوشش کوي نو ملیشیا ځواک یې وخي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر ثنا بلوچ وویل چې په صوبه کې د ترقۍ د کمی له امله اوسیدونکي بې وزله او شاته پاتې دي. د نوموړي په خبره د بلوچستان 12 میلیونه خلک له غربت، د انفراستراکچر او صحت خراب نظام او کمی خواندګۍ سره مخامخ دي. نوموړي وویل چې د دې له امله د سیمې ځوانان د پولې هغه غاړې خطرناکې سوداګرۍ ته مخه کړې ده. سنا بلوچ وویل چې اسلام آباد په سرحدي سیمه کې اغزن تار لګوي، خو دې ته پام نه کوي چې د دې خراب اثرات پسې وي. دا د سیمې بیروزګار ځوانانو لپاره یو ډیر خراب حالت جوړوي. هغه وویل پکار ده چې په ایران، پاکستان او د بلوچستان په استازو مشتمل یو درې اړخیز کمیشن جوړ شي او داسې تګلارې جوړې کړل شي چې پر سیمې خراب اثرات ونه لري. د نوموړي په خبره پاکستان او ایران باید یو ځای شي او په بشري بنیادونو خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. بلوچ نمائندگان او فعالان د پولې دواړو خواوو ته تجارت نه یوازې د اقتصاد له پلوه ضروري ګڼي، بلکې وایي چې دا د سیمې د کلتور هم یوه برخه ده. دوی وایي چې دغه ختمولو سره به ډېر ژوندونه او رشتې له خطر سره مخامخ شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې چارواکو او ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو نه عملي کولو په صورت کې د ټولبند لګولو خبرداري ورکړه چې سوداګري اندېښمن کړي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهي وایي له اعلی وزیر سره لیدلې ورڅخه غوښتي چې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته د ورته د دوکانونو خلاص ساتلو اجازه ورکړي او ټولبند نه لګوي. د اپریل پر 9 په یو حکومتي رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د کووډ 19 وبا درېمې څپې تر 3000 زیات کسان وژلي دي او روانه میاشت د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ شوی دی. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري په هیواد کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره بیا د ټولبند لګولو دړکه ورکړې ده او ویلي دي چې که ولس په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به په ټولبند کولو مجبور شي. خو د سوداګرو تنظیمونو بیا ویلي دي چې د وړاندې نه دوی د مالي مشکلاتو سره مخ دي او په داسې حالاتو کې مکمل ټولبند نشي زغملی. په دغه اړه د پښتونخوا د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات هم کړی دی او په پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی په دغه اړه وایي چې دوی د اعلی وزیر نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د شپږو بجو وروسته دی دوی ته د کار روزګار اجازه ورکړي شي.
دیو د مونږ وزیر اعلی سره خبر وکړه نو هغه مونږ ته دا یقین دهانی ورکو چې دا بیماری چې کوم موجوده پوزیشن ده کده نه زیات نشي نو لاک ډاون بچر تم نه لګي او کډ لاک ډاون ولا څه خبر ای نو هغه مونږ ته ویلې چې مونږ به تاسو اعتماد کیالو او یو چې کوم د اختر نږدې ده نو لہذا افطاری نه پس 9 بجے نه تر 2 بجے پورې بازارونه د کولاو کړی شي یا دې کې د کټګریز جوړ شي چې کم کار چې اختر سره لګي هغه د کولاو شي خیر د باقی د بندي چې مکمل لاک ډاون سره دوا طبقه ډیر طبقېږي یو هضمګه طبقه دی چې دکاندار دی نو هغه چې کم د مالونه راوړي دیم د اختر د پاره کدا سټاکونه پاتې شي نو هر څه به تبا شي او ما وته ویل چې دې نه علاوه ار یو دکان کې چې کوم نه 4 نه 5 مزدوران دي شاګردان دي سیلز مین دي نو مطلب دا دی چې دا خلک واختر باندې وسه کوي.
د کورونا ناروغي په اړه د اپریل په 1 نیټه د خپور شوی سرکاري راپور تر مخه د کورونا وایرس په 3 سپکی د اپریل د لومړۍ نیټه نه تر 1 نیټه پوري د دغه ناروغۍ نه 1.5 د پاسه 3000 کسان مړه شوی دي او د اپریل په میاشت کې د مثبتو کیسونو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره هم زیاته شوې ده. خو په پښتونخوا صوبه کې د کورونا د سارنې د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په هسپتالونو کې د داخل شوي ناروغانو لپاره دوی په هسپتالونو کې سهولتونه هم زیات کړي دي. په دغه لړ کې په پیښور کې د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په یاد روغتون کې د ناروغانو د شمیرې او سہولتونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
موږ سره د ټیم کې د کرونا درې سوه یو کمتي مریضان داخل دي. تیر څو ورځو کې مونږ د کرونا مریضانو کې لږ شانتي په تعداد کې لږ شانتي کمې مونږ لیدلې دي. دا کمی اریزم کې د شخبار حال مونږه دوا کو چې دا مریضانو د تعداد همدغه شانت کم شي او چې کوم دی د دې بابا نه خلک چې کوم دی په امان کې شي. په هر حال زموږ سہولیات دي چې حاضر دي د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوايانې او ټول هر څه سہولیات چې کوم دی تر دې د مخ ټیک ټاک ملاويږي الله دې کې چې د حالت همدغه شانت خکېدو طرف ته لاړ شي.
په عین حال کې په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر هم روان دی. خو ډاکټران وایي په پاکستان کې ټولو وګړو ته د کورونا ضد واکسینو لګولو کې به ډیر کلونه لګي او په کار د ولس د غنی غونی په ځایونو کې د ماسکونو کارولو د یو بل نه د فاصله ساتلو او د لاسونو د نه میلاوهلو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر سجاد یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې پاتې شئ بلا ضرورت راوځئ ما سوشل ډیسټنسینګ ولرئ مطلب د یو بل په منځ کې فاصله وساتئ ماسکونه چوي لاسونه انځئ. زمونږ آبادی چې کم ده نو موږ خو یو ډېر زیات غریب ملک یو نو زمونږ او بل چې کم دی زمونږ د دې ویکسینم ډیر ګران دي نو مونږ ټول آبادی ته ویکسین نشو رسولی. زمونږ ډیر کم خلکو ته ویکسین شوی په ملک کې 2 کروڑ آبادی ده نو سو پورې چې ویکسینیشن ټول ملک نه شوی نو د هغې پورې د دې بیماری نه روکتام ډیر ګران دی او مهرباني وکړئ تاسو احتیاط وکړئ.
د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل نور کسان د کورونا ناروغۍ نه مړه شوي دي، چې ورسره د کورونا ناروغۍ نه د مړو شویو کسانو ټوله شمیره سده پاسه ول زره وسوته رسیدلې ده. او په پاکستان کې د کورونا په ټولو مثبت شوي شاوخوا اته لکه 15,000 کسانو کې ولکه 8,000 کسان د دې ناروغۍ نه بیرته رغیدلی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د زیاتره اوسیدونکو مورنۍ ژبه پښتو ده، خو کم خلک په کې لیک لوست کولای شي. پوهان وایي د دې لوی لامل د پښتو ژبې بدل رسم الخط یا لیکلار او بیا پکې د استادانو نه روزنه ده. دوی همداراز وایي مورنۍ ژبې د نصاب برخه هم نه دي او په پښتو ژبه ورځپاڼې تقریبا نشته، نو ځکه هم د پښتونخوا زیاتره خلک په پښتو لیک لوست نشي کولای. نور لپاره خبره د حسن علي په رپورت کې.
دا عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس او سیلنکار ډاکټر سهیل وایي چې دا و خبر پښتونخوا کې تعلیمي شرح د 55 نه تر 50 پورې ده. 22% د شخصي سکولونو سره دي چې د هغې زده کوونکي د پښتو لیک لوست نه محروم دي. 26% په دولتي سکولونو کې زده کړې کوي. دا خبر پښتونخوا په 8 تعلیمي بورډونو کې د 8.5 لک ماشومان د لسم ټولګي زده کوونکي دي، چې صرف 1.5 لک ماشومان د پښتو زده کړې کوي. دا ډاکټر سهیل ترمخه 1.5 کاله وړاندې پښتو املا چې عربي رسم الخط کې وا لکه بل لیک لوست اسانو، خو په کال 1999 کې د باړګلې املا تر څنګ راتلو سره په لیک لوست کې ستونزې پیدا شوې، چې لوی وجه یې په حکومتي کچه د استادانو روزنه نه کولو.
اغه نصاب چې تا جوړ کو بیا دا نوی نصاب مطابق ته اغه عمل درآمد پکې نو ته راغې لپاره اول استاد ټرین کې دا غ ټریننګ نه پس باغزینو بخای په هغه طریقه باندې په هغه ماډل باندې په کم ماډل باندې چې دا جوړ شوی املا خود بړګلې جوړ شوا، خو نه په خبر پونتون او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ د پاره اس قسمه بندوبسونو کو.
پیجندل شاعر امجد شہزاد د پښتو د لیک لوس په اړه وویل چې ترسو پښتو د نصاب لازمی برخه نه وي ګرځیدلې، تر هغه به لیک لوس کې هم د غرنستونځې مخ ته راځي.
لا هو مورنۍ ژبې لا د وړمبي کلاس نه واخله، وړمبي جماعت نه واخله، تر اخره پورې دا یو لازمی مضمون په توګه رایج کول دي. مطلب خلک خپل ژبه زده کړي، خپل شخص په پیژني او خپل عناناتو نه خپل تاریخ نه خبر شي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکي کامران دانش وایي په پښتو کې ایم فیل او پی ایچ ډی نه کوي، چې وجه یې پښتو پر ژبه کې د نوکرو نشتوالی دی.
بلا زموږ حکومت تخواست دی چې پښتو دې زموږ د نصاب ژبه کې، زموږ پبلک سکولونو کې، زموږ په سرکاري سکولونو کې، چې پښتو د لسمه پورې د دولسمه پورې خامخا مضمون کې.
د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا د صوبې کلتوري مشر خادم حسین وایي 80% پښتانه په خپل مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، خو د لیک لوست تناسب یې د 15 نه هم ښکته دی.
د دې کم لیکل لوستلو بنیادی علت دا دی چې د پښتونخوا نن سبا سکولونو کې او کالجونو کې د پښتو نصاب د نشت برابر حیثیت لري، او دا غي هم بنیادی علت دا دی چې پښتو دلته منډای د کاروبار د ملازمت د سرکاري دفترونو ژبه لا تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. دا غي د وجنه د لیک لوست کې کمی په نظر راځي.
دا ملکن پوهنتون اسسټنټ پروفیسر نورالبصر امن د چارواکو هغه نوټیفیکیشن ته پاملرنه وکړه کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره پیل شوی او
پښتو د لیک لوست لپاره دا ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ کوم نوټیفیکیشن په کال 2012 کې د جنوري په 13 نیټه کړی دی، هغه دې لازمی کړی شي. په هغه کې دا خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې څومره هم ژبې دا دې په نصاب کې شامل کړی شي او دغه نصاب دې تر 12 پورې لازمی کړی شي.
دا سیړنکار عبدالباسط د پیجډه د سیړنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 80% پلاران په خپلو بچو د پښتو زده کړې کول نه غواړي. ډاکټر سهیل وایي د پښتو لیک لوست کې بنیادی وجه چې مخې ته راځي هغه کې د چارواکو له طرفه د پښتو کتاب کم چاپ کول، د انګلیسي سکولونو زیاتوالی، د پښتو مجلې ورځپاڼې نه چاپ کېدل یا چې کوم چاپ کېږي هم د هغې د چاپ شمیره د نشت برابر ده او د آئین آرټیکل 225 په عمل کې نه راوستل دي کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره جوړ شوی و. په خیبر پښتونخوا کې د مورنو ژبو لپاره په حکومتي کچا سګامونه پورته شوي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ ابراهیم او د صوبې د تعلیم وزیر شیرام ترکی سره مسلسل د تماس نیولو هڅې وکړې، خو دوی د حکومتي دریز ورکولو نه ډډه وکړه. حسن علي، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږیاس د حسن علي له رپورټ سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د دې لپاره یو لار فیسبوک ته هلته مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره شریکولی شئ او ورسره کولی شئ چې د سکایپ، وایبر او ټلیفون له لارې را سره رابطه وکړئ. د سکایپ پته او د وایبر او ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ سوا او سلويخت سلور سوا شپږ نوي. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیاست او دلته راته مالک صاحب لپشینا د سپورتس خبر راکړی چې نن د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ د ټیسټ دویم ورځ پیلېږي. ټیسټ پرون شروع شو. اول زیمبابوي بیټنګ کړی دی چې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 120 منډې جوړې کړې دي. ورپسې پاکستان بیټنګ کړی دی, 103 منډې یې تر اوسه پورې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ شوی. دا ټیسټ د زیمبابوي په هراري کرکټ لوبغاړي کې کیږي. جمیل دومړ له سنځاوي څخه لیکلي دي چې پرون دوی شخصي تعلیمي ادارې بندې کړې. دوی وایي زه خپل په ښوونځي کې استاد یم. حامد خان لیکلي دي چې په اباسین کې د یو ځوان چې ډوب شوی و ډرایور و محمد مصطفی نومیږي, د مړې تر اوسه په څلورم ورځ هم نه دی ایستل شوی. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه او ضلع چارواکو لوري وي د وی چې تر اوسه پورې څه اقدام خاص نه دی شوی او ورور چې دی یوازې د غمړي پسې ګرځي. سیند ته ویله ټوپ کړی و خو هغه خلکو بیا وژغوره. دا شپږ اپریل باندې په ډیر اسماعیل خان کې په باسین کې تعمیراتی پروژیکټ کې کار روان و چې دغه ډرایور هلته گاډی خالی کاوه خپل ډمپر گاډی, نو په هغه وخت کې دی په سیند کې وی غورځېدلی دی. سمه ده, داسې به وکړو چې د شوکت محمود په غږ به سندره در خبره کړو, بیا زه ستاسو خبرونو ته راځم.
Thank you. ناز کوا ادا کوا خندا کوا ناز کوا ادا کوا خندا کوا نینا محبت کوا وفا کوا وفا کوا خندا کوا نینا محبت کوا وفا کوا وفا کوا خندا کوا ناز کوا ادا کوا خندا کوا خود زوانی دی او سوش پی بوی خود زوانی دی او سوش پی بوی خود زوانی دی او سوش پی بوی مست شمستی کوا گڑا کوا گڑا کوا خندا کوا مست شمستی کوا گڑا کوا گڈا کوا خندا کوا نس کوا ادا کوا خندا کوا
مشال رادیو ته وګیا زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اورې اوریدونکو ته کتاب تر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو په خپل موبایل کې یا په ټیبلیټ کې ډاونلوډ کړئ په ډېر اسانۍ باندې ډاونلوډ کیږي تاسو کولی شئ چې ګوګل پلی ته لاړ شئ او یا هم که انډراید فون یا ټیبلیټ استعمالوئ او که آی فون استعمالوئ یا آی پیډ استعمالوئ نو کولای شئ چې ایپ سٹور ته لاړ شئ هلته مشال راډیو لیکل دی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل بیا سپیس ورکول دی یو وقفه ورکول دی یو بیا آر اے ڈی آئی او دا لیکل دی بس چې دا مو لیکل د مشال راډیو اپلیکیشن به اندر ته درشي درخکاره بشي مشال راډیو به پې لیکل شوی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا کولای شئ چې زموږ ټولو خبرونو ته رپورټونو ته خبرونو ته او ویډیوګانو ته بیل خند زنده لاسرسي ولري دلته راته زنو کسانو تبصری را لګل دي خو هغه چون دغه نه دي خبرونه نه دي نو زه هغه ځکه نه شریکوم او نن ستړی ژوند په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې نن په هلمند کې ملي ځواکونو وسلوال وژلی دی. ځینو کسانو د موسم خبرونه را لېږلي دي، له هغوی څخه هم مننه. زه به درته د مویز مومند په غږ سندره نشر کړم. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 420 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته ځنو کسانو تبصرې کړې دي او راته د موسم حال هم لیکل دي، لکه په خوست کې د باران حال راته لیکل دي. نو له تاسو مننه که خبرونه در سره یې نو هغه را سره شریکوي چې هغه موږ دغه کړو خپور کړو. د جنوبي وزیرستان د پیښې په اړه راته لیکلي دي، د هغې په موضوع باندې هم زه تاسو ته ډېر زر په راتلونکي غړی کې یو رپورت در خبروم تازه او هغه به تاسو واوري. شاکر بیٹنی لیکلی دی چې په لکی مروت کې د کورونا وایرس څلور اویا پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس پیښې په پاکستان کې په زیاتېدو دي. د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم پرون په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په پاکستان کې 15,112 پیښې ثبت شوې دي او 131 کسان مړه شوي دي. دا نننۍ ارقام دي چې ما تاسو سره شریک کړه د تیرو څلوېښتو ساعتونو په اړه باندې. نو حکومت ولس ته وینا کړې ده چې هغوی دې پوره احتیاط کوي، لارښوونې دې عملي کړي. کنی حکومت دا خبرداري هم ورکړې ده چې که خلک او کاروباریان لارښوونې نه عملي کوي نو حکومت به ټولبند لګولو ته اړ شي. د عنایت الله په غږ سندره اورو.
زان اخلم انتقام پلمند ترش پوکی زان اخلم انتقام سحر وڑ شم اختیارا راشوان دے شم مخا سحر وڑ شم اختیارا راشوان دے شم مخا پلمند ترش پوکی پختون دا زمانے یم نندارا پختو جہاں پختون دا زمانے یم نندارا پختو جہاں نندارا پختو جہاں مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب دا ہر
مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي. ځنې تبصری دلته شته دي خو ځنی خبرونه تکرار کړی دي او د کورونا وایرس په باره کې هم ځنی کسانو لیکلی دي. نو هغه خو تاسو ته ما وویلې چې د پاکستان د حکومت له رسمي ارقامو سره سم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15,112 پیښې ثبت شوي دي د کورونا وایرس تازه، او 131 کسان مړه شوي دي. نو او حکومت چې دی هغه په خیبر پختونخوا کې، په سند کې او په پنجاب کې ځنی محدودیتونه لګولی دي، خو وایي چې نور محدودیتونه به هم اعلان کړي که خلک پر لارښوونو عمل ونه کړي. د ماستر علي حیدر په غږ باندې سلام پختونخوا پای ته رسو. په بل غړی کې له تازه رپورټونو سره بیا حاضرې کو.
لشه لشه بان خپلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا بلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بزر راج کبھی خوری گی چل چل زمینو بزر راج کبھی خوری گی چل چل زمینو بزر راج کبھی خوری گی گورت موسم گورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا تد خیال دے بزرونو ورخخی گی
خخیگی کاتلانو تا دی خیال دے لشی لشی بانا